د شپې 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. دا یو ساته خبرونه په خبرونو پیلېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په دې هیواد کې تر 2015 کال د خپل فعالیت د ستراتیژیک چوکاټ ترهنن اعلان کړ. یوناما په یو بیان کې ویلي چې دا تګلاره له افغانانو د ملاتړ په دریو اساسي برخو کې د ملګرو ملتونو لومړیتوبونه په ډاګه کوي. په دې برخو کې لومړی د مهمو سکتورونو لکه روغتیا، تعلیم، کارموندنې او تغذیه، په دوهمه برخه کې د اقتصادي فرصتونو او په دریمه کې د بشري حقونو د قانون د حاکمیت ټول شموله حکومتولۍ او جنسیتي برابرۍ د ملاتړ یادونه شوې. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د ماشومانو د ملاتړ اداره چایلد پروټیکشن وایي چې د دې ټولنې په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز له کبله په 13 مارچ میاشت کې مخصوصا د نجونو او هلکانو د ذهني او رواني درملنې په برخه کې د خپل ټاکلي هدف یوازې 9 ته رسیدلی دي. نوموړې ټولنې په خپل تازه راپور کې ویلي دوی په پام کې درلودل چې له نږدې 5 میلیونه ناروغانو سره مرسته وکړي، خو په 13 مارچ میاشت کې یوازې له څه باندې 3.5 لک ماشومانو سره په مرسته توانېدلی دي. د پاکستان پوځ وایي د وسلوالو سخت دریځو په ډزو د دوی 2 افسران وژل شوي دي. پوځ نن په یو بیان کې وویل ځواکونه یې بېګا شپه د جنوب لویدیځ بلوچستان ایالت په لرې پرته سیمه بلور کې په عملیاتو بوخت وو چې ډزې پرې وشوې. د خبر پاڼې له مخې په دې ډزو یو بل سرتیری هم ټپي شوی. تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو له دې مخکې تحریک طالبان پاکستان او د بلوچ بلتون پالو په ګډون ځینو نورو سخت دریځو ډلو په دې سیمه کې د پاکستان پر پوځ د بریدونو پلا منلې ده. د فرانسې په بیلابیلو ښارونو کې د بیګانۍ شپې له اعتراضونو وروسته 160 کسان نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې له 13 شپږو راهیسې د پیل شویو اعتراضونو زور په کمېدو دی. دا تاوتریخجن اعتراضونه د جون په 28مه وروسته له هغه پیل شول چې پولیسو د پاریس په لمنو کې یو 12 کلن افریقایي الاصل هلک په ډزو وواژه او ورسره پولیس ځواکونه په سیستماتیک تشدد او توکم پالنې تورن شول. د دې وژل شوي ځوان نیا پرون د مظاهرو چې په ترڅ کې زرګونه کسان د عامه شتمنیو د لوټ او تالان د دوکانونو په سوځولو او نورو اقداماتو تورن شول او ونیول شول د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. او په داسې حال کې چې د اوکراین د ختیځ او جنوب په ځینو برخو کې لا هم جګړې روانې دي، کیف په ځینو سیمو کې د کوچنیو پرمختګونو ادعا کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی نن پر ټویټر ولیکل چې تیره اونۍ د جګړې په لومړۍ کرښه کې وضعیت ستونزمن و، خو د ده په وینا اوس اوکراینی ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. زلینسکی زیاتوي چې دوی ګام په ګام د پرمختګ په حال کې دي. اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې د پوځي یرغل پر وړاندې د اوکراین د پوځ دفاعي حملې د روسیې د پوځي ځواکونو له جدي مقاومت سره مخامخ شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د خبرونو تفصیل راځي. خبرونه کې د افغانستان لپاره تر 2015 کال پورې د یوناما د تګلارې په اړه راپور لرو او دا موضوع په یو مرکه کې هم شاربو.
زما په نظر کشیر د ملګرو ملتونو او د طالبانو ترمنځ همکارۍ فضا ښه نه شي. ملګرو ملتونو ته به ډېره ګرانه وي چې اړینې مالي مرستې را جلب کړي او یا د پام وړ پرمختګ وکړي.
د ماشومانو د ملاتړ یوه ټولنه وایي چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله یې بېوزلو ماشومانو ته په مرستو کې خنډ راغلی.
زما دا څلورم میاشت دی دا کوچنی مریض دی نه جوړې دي. بله مزاره په 14 د غریبانان خلک په خدا که په کول کې دا قدر درلوده چې ما سه وخور کفایې کو.
په نورو موضوعاتو کې په یو راپور کې په افغانستان کې د بوټ جوړولو د صنعت وضعیت ته کتنه کوو.
مخکې مونږ کارونه ډېر ښه وو، مونږ سره 14-15 کارګران وو، اوس کارګران کم شوی دی. ورځ په ورځ مونږ کارونه هم کمیږي. یو وخت مخکې د اختر نه مونږ رخصتي وکړه، دې لپاره چې مونږ فرمایش نه وو.
په نړیوالو مسایلو کې د فرانسې د تاوتریخجنو مظاهرو وروستی حال درکو او 25 دقیقې اونیز باس کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیت په اړه د امریکا د ولسمشر وروستی څرګندونې شاربو.
تر دې دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونه کې ز احمد تکلست سکوربې ورزو لمړی موضوع ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د افغانانو د ملاتړ په هدف تر 2015 کال پورې د پل فعالیت د ستراتیژیک چوکاټ تر هيا تګلارنن اعلان کړ. یونما ویلي دا تګلار په دریو اساسي برخو کې د ملګرو ملتونو لمړیتوبونه په ډاګه کوي چې لمړی د مهمو سکتورونو لکه د روغتیا، تعلیم، کارموندنې او تغذیه، دوهمه اقتصادي فرصتونه او دریمه برخه د بشري حقوقو، د قانون د حاکمیت، ټول شموله حکومتولۍ او جنسیتي برابرۍ مسایل رانغړي. په دې اړه نور تفصيل همایون هیواد راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما نن د چنګاښ په 12مه د افغانستان لپاره خپل ستراتیژیک چوکاټ اعلان کړ چې له افغانانو د ملاتړ په برخه کې د ملګرو ملتونو لومړیتوبونه په ګوته کوي. هغه اعلامیه چې د سازمان له رسنیو سره شریکه کړې پکې ویل شوی چې په دې ستراتیژیک چوکاټ کې په افغانستان کې د لومړنیو بشري اړتیاو د کړنلارې ترڅنګ د زیانمنو طبقو لکه ښځو او نجونو، ماشومانو او ځوانانو، کورنیو بې ځایه شویو، راستنیدونکو، کډوالو، قومي او مذهبي لږکیو ارتیاو او حقونو ته لومړیتوب ورکړل شوی. په دې ستراتیژیک چوکاټ کې په دریو برخو کې مهم لومړیتوبونه په ګوته شوی چې په لومړی برخه کې په کلیدي سکتورونو لکه روغتیا، خوړو، زده کړو او کارموندنې برخو کې د دوامدار خدماتو برابرول، په دویمه برخه کې د اقتصادي او کاري فرصتونو رامنځته کول په ځانګړې توګه محرومو ډلو لکه ښځو ته، او په دریمه برخه کې له بشري حقونو د قانون له حاکمیت، جنسیتي برابرۍ او په افغانستان کې د دایمي پرمختګ او سولې او د افغانستان د حقوقي چوکاټونو د مون لپاره د مدني ټولنې ملاتړ او پیوړی کول یاد شوی. په اعلامیه کې د یونما د مشر روز او تنبای والا قول لیکل شوی چې دا ستراتیژیک چوکاټ له افغانانو سره د مرستې کولو یو خوړاندیز دی چې په دې سره به د دوی اړتیا به معلومه او د ژوند ژغورونکو بشري مرستو روان بهیر بشپړ کړي. په اعلامیه کې د یونما د مرستیال او د بشري مرستو د همغږي کوونکي ډانیل انډریس له قوله ویل شوی دوی پوهیږي چې په اوږد مهال کې یوازې بشري مرستې د افغانانو درد نشي دوا کولی. انډریس روان وضعیت ته په کتو د ملګرو ملتونو د ستراتیژیک چوکاټ د عملي کېدو په اړه ویلي چې د دې چوکاټ د عملي کېدلو چاره د واکمنو چارواکو په کړنو او د مرسته کوونکو په ملاتړ پورې اړه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په ستراتیژیک چوکاټ کې د افغان میرمنو د اوسنیو ستونزو او د طالبانو له لوري وضع شویو محدودیتونو ته هم اشاره شوې او ویل شوی چې دا چوکاټ په وضع شویو محدودیتونو ته یو ځواب وي. ملګري ملتونه داسې مهال د افغانستان لپاره خپل ستراتیژیک چوکاټ اعلانوي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته هم دې سازمان په افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړی او تر ډیره یې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې ونډه درلوده. یاد سازمان د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې د افغانستان د نن له طالبانو سره د لیدنو ترڅنګ بهر هم د غنو هیوادونو د استادو په ګډون ناستې کړې، خو لا هم طالبانو د دوی خبرو ته غوږ نه دی نیولی او انجونی او خزی له منځنیو او لوړو زده کړو او په ډیرو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کاره را ګرځولې دي. طالبانو هم دا شان پر خزو او انجونو نور محدودیتونه هم لګولي او رس تر بلې مخ په پراخېدو دي.
راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما تر 2015 کال په افغانستان کې د خپل فعالیت تګلار نن اعلان کړ. یونما ویلي چې دا تګلار درې اساسي برخې لري چې لومړی د روغتیا، تعلیم، کارموندنې او تغذیه، دوهمه د اقتصادي فرصتونو او دریمه د بشري حقوقو، د قانون د حاکمیت، ټول شموله حکومت ولای او جنسیتي برابرۍ د ملاتړ برخې رانغړي. په دې اړه مې په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر لپخوانی کارکونکو یما هیلمن سره مرکه کړې او په سر کې متری پوښتلې دي چې آیا په تیرو دوو کلونو کې او د جمهوریت پر مهال د ملګرو ملتونو لومړیتوبونو فرق درلود او نورو.
د جمهوریت په مهال د افغانستان لومړیتوبونه د افغانستان د مالیه وزارت او د اقتصاد وزارتونو په مشرۍ او د نورو اړوند وزارتونو سره په ګډون د ای ان پی ډی اف په نامه باندې یو سند و چې د افغانستان د سولې او پراختیا ملي چوکاټ په چارچوب کې دغه ترتیب کېدل او اخرینی د 2018 نه تر 2021 پورې دغه پلان یا د چوکاټ تګلاره جوړه شوې و چې د افغانستان د رسمي سند په اساس ملګرو ملتونو ته او نورو مرستندوی هیوادونو ته هغه منل شوی و چې مرستندوی هیوادونه د دغه پلان یا تګلاره په چوکاټ کې د افغانستان سره مرستې کوي، تر څو چې دا ټول همغږي هم پکې موجوده وي، نو هغه کې د بیوزلۍ ختمول او د ځان بسنې یا لاسته راوړنې لپاره د افغانستان د حکومت د لارې نقشه هم دغه سند، نو دا مخکې د هغې نه دا سند و. نو البته دا ټوله موخه ته رسېدل د یو کال یا د پنځو کالو خبره نه وي، دا د دې تاثیرات موږ تاسو باید یو نسل یا دوه نسله ورته منتظر شو تر څو د دغسې اوږدمهالو ستراتیژیو یا پلانونو تغییرات موږ احساس وکړی شو یا ووینو.
په راپور کې یادونه شوې چې د دوی د تګلارې عملی کېدل په دې پورې اړه لري چې د طالبانو حکومت له دوی سره څومره همکاري کوي. له ملګرو ملتونو سره د طالبانو همکاري اوس په کوم حد کې ده؟ یعنی دومره ده چې ملګري ملتونه په دوی باندې حساب وکړی شي؟
امیدوار یم چې یوناما چې کله دغه تګلاره جوړه کړې ده، امید دا ده چې طالبانو سره د خارجه وزارت، د اقتصاد وزارتونو سره په دې باندې بحث شوی، دوی سره ناست وي او په ګډه په یو تګلاره باندې یو نظر سره اخیستی، بیا دا شی جوړ شوی وي. نو البته که چیرې دا کار نه وي شوی، په پلان شوی لومړیتوبونو کې ډېر داسې مسایل شته چې هغې کې د طالبانو ستونزه به جوړه نه کړي، بلکې د پلي کولو موسساتو سره یا پلي کوونکو موسساتو سره به ښه مرسته هم وکړي، لکه د روغتیا په برخه کې، د تغذیې په برخه کې، د کار موندنې، د اوبو په برخه کې، به پریمانه د اوبو نلکۍ او د ژورو څاګانو کیندل او د زلسې یا خوندي پاک تشنابونه په برخه کې به بیا هم د نویو کلونو په شان به ډېر تشنابونه پاخه شي او بدرفتونه به جوړ شي. دا هغه کارونه دي چې په نورمال شکل موسسات، نور موسسات د ملل متحد نه فنډ یا پیسې اخلي، نو دوی به بیا دا وړاندې کې دې که کومه ستونزه نه وینم. خو خبره په دویمه او دریمه برخه کې ده چې هغه هم د یو د شرط په شکل وړاندې شوي ده، چې مثال هغه کې د معیشت رامنځته کول یا اقتصادي کاري فرصتونه دي چې هغه نیغ په نیغه د ښځو د کار او د تعلیم حق د مزلې سره په ټکر کې راځي، هغې بسته خبره بیا یا د ملګرو ملتونو په اداره کې دننه د جنسیتي برابري په اړه د خپل او ښځینه کارکوونکو حقوق نشي ورکولی، نو نورو عام افغانانو لپاره به په دې برخه کې هم دوی ستونزې ولري. د بله برخه د نړیوالو سندونو سره د افغانستان یا د نورمونو او حقوقي چوکاټ برابرول، دا هم ډیر حساس بحث دی او د پلي کولو په برخه کې لاسته راوړنې به ډیرې کمې وي. مګر دا چې طالبان په خپل دریز کې د پام وړ بدلون راولي او په دې باندې یو څه موافقه سره شوي د دوی ترمنځ.
مننه. وروستۍ پوښتنه هیله مند صاحب، د ملګرو ملتونو فعالیتونه تر ډیره په نړیوالو مرستو او بسپنو باندې ولاړ دي او متکیدي، آیا له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې به هم روي چې ملګري ملتونه خپله تګلاره په افغانستان کې په عملي کړی شي؟
د کال په سر کې موږ تاسو ولیدل چې په مرستو په کچه کې ډېر غټ د پام وړ کمښت راغلی و د ملګرو ملتونو. نو د ملګرو ملتونو د مرستندوی هیوادونو مرستې چې دي، هغه لکه مخکې چې مو یادونه وکړه، د اس ډی جی یا د پایدار پرمختیایي موخو په چوکاټ کې دي. نو زما په نظر کې د ملګرو ملتونو او د طالبانو ترمنځ د همکارۍ فضا ښه نه شي، ملګرو ملتونو ته به ډېره ګرانه وي چې پلان شوي لومړی اړین مالی مرستې را جلب کړي او یا د پام وړ پرمختګ وکړي. زما په اند د لومړۍ برخې یا دویمې برخې د شرایطو ډول ذکر شوي دي، نو زه فکر کوم چې دغه هغه لومړی شرط ده. معمولا دوی د دوامدار یا پایدار ته ډېر ارزښت ورکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر پخوانی کارکونکی یما هیلمن و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ماشومانو د ملاتړ یو ټولنه چایلد پروټیکشن وای لکه چې طالبانو په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولې، دوی توانېدلې چې له خپل ټاکل شوی هدف څخه یوازې وسلنه ماشومانو او ښځو سره مرسته وکړي. د ادارې په یو راپور کې چې پرون خپور شو، البته د ملګرو ملتونو پر ویب پاڼه خپور شوی دی، ویلي دي چې د دوی هدف له 4.8 میلیون ماشومانو سره مرسته وه، خو یوازې له نږدې 3.5 لک تنو سره مرسته کړې. جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې.
د ماشومانو د ساتنې یوې ادارې چایلد پروټیکشن په خپل نوي راپور کې ویلي د طالبانو لخوا په غیر دولتي ادارو کې د ښځو کار بندیز د دې لامل شوی چې دوی ونشي کولی اړمنو افغانانو ته اړینې مرستې ورسوي. د دې ادارې راپور چې د ملګرو ملتونو سازمان پرون په خپله ویبپاڼه خپور کړی پکې راغلی، دوی له مارچ میاشتې راهیسې 4.8 میلیونه افغانانو ته پاملرنه خپل هدف ټاکلی و، خو توانېدلی له دې شمېر یوازې 345,000 ته مرسته وکړي. د سی پی له قوله دا د دوی له ټاکل شوي هدف یوازې 1 سلنه خلک دي چې دوی یې لاسنیوی کوي او رواني او ټولنیز روغتیایي خدمتونه ورته وړاندې کوي. د ماشومانو د ساتنې د ادارې په خپل راپور کې دا هم لیکلي چې دوی د نږدې 8,000 هغو بې سرپرست ماشومانو مدیریت هم کړی چې د کورنیو جلا او له خطر سره په مخ حالت کې ژوند کاوه. راپور زیاتوي په افغانستان کې نږدې 1.55 میلیونه وګړي د دوی مرستو ته اړتیا لري، خو ښکاري چې د طالبانو حکومت لخوا په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز دوی ته د مرستو رسولو لارې بندې او یا هم له خنډ سره مخ کړي. د طالبانو حکومت د 2022 کال د ډسمبر په 24مه په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه. هغه پریکړه چې لاملای یو ډیر شمیر غیر دولتي سازمانونه او د بشري مرستو رسونکو بنسټونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وزندول او یا خپل مرستې بندې کړي. په ورته وخت کې یو شمیر مېرمنې وایي د بې وزلۍ لاملای ماشومان په شدید خوار زواکۍ اخته شوي او اوس په روغتون کې بستر دي. په کندهار کې د پلوشي په نوم یو مېرمن وایي د خوړو د کمښت لاملای لومړی لور ناروغه او اوس خوار زواکۍ شوي.
پی داسه د وژه د مقدس دوجی ور کوپر کولمو در دي عملونه کیش خو ګرځید او کولمه را وتل او د پزور ون نشته لده وژه د داسه ده تبهیم لري.
د زرغونی پونم یو بل مېرمن هم د غربت لامل په خوار زواکۍ د خپل ماشوم د خته کیدو خبره کوي.
بس دا ډاکټره مې داسې ته غزیده یا د وینې میکروب دی د کولمو میکروب دی زما دا څررنګ میاشتې دا کښنه مریض دی نه جوړې دي بل هم زاره په چاودلې د غریبانان خلک په خدا کې په کول کې دا قدر درلوده چې ما سه وخر کفایې کو.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د دوی د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. د ملګرو ملتونو سازمانونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق رسمي شمیرې ښیي چې په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د شاهزادګۍ دیانا د جایزې د ګټونکو په سګنی نوملړ کې دوه افغانان ځوانان هم شامل دي. د زده کړو د برخې فعال صابر سعید او د ځوانانو د ټولنیزو او بشري حقونو فعال محمد جاوید امانی هغه دوه افغانان دي چې د رضاکار فعالیتونو په خاطر دا جایزه ترلاسه کړې. د دوه ځوانانو له ازادۍ راډیو سره خبرې کړي چې جزئیات په دې راپور کې اوریدای شي.
دوه افغان ځوانان دی یو سلو اتیا کسانو په لیست کې دي چې په 2023 کال کې په ټولنه کې د بدلون راوستلو لپاره د شاهزادګۍ دیانا د خیریه بنسټ د جایزې ګټونکو اعلان شوې دي. دغه دوه ځوانان صابره سعید او محمد جاوید امانی نومیږي چې د ټولنیزو فعالیتونو او زده کړې په برخه کې کار کوي. صابره سعید د کابل پوهنتون د طب پانځي محصله ده. یو کال کېږي چې هغې د طب تعلیمي بنسټ تاسیس کړی او افغان نجونو ته د ژبې، هنر او کمپیوټر پروګرامونه آنلاین درس ورکوي. دا ویل دي عمله چې د ډیری کورنیو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، غواړي نجونې واڅوي چې له ښوونیزو ټولګیو ګټه واخلي.
اوس هم داسې کورنۍ شته چې دوی دا ذهنیت نه لري چې لونې هم د زامنو په څیر زده کړې وکړي. زده کړه د هر وګړي حق ده. زه دا مسله د یوې ننګونې په توګه ګورم چې باید حل شي. انشاءالله د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې به خلاصې شي، خو اقتصادي وضعیت خراب دی. د خلکو ذهنیت او اقتصاد دواړه اړین دي او باید بدلون وکړي.
میرمن سعید وایي چې د افغانستان په 12 ولایتو کې 10,000 زده کوونکي لري. نوموړي زیاتوي خوښه ده چې دا جایزه ګټلې او خپل هڅو ته به دوام ورکړي. محمد جاوید امانی د ټولنیزو او بشري حقونو فعال د شاهزادګۍ دیانا د خیریه بنسټ د جایزې بل ګټونکی دی. خغلی امانی د نړۍ بدلون چنج آف د ورلد د رضاکارانو ټولنې بنسټ ایښودونکی دی چې د په وینا دا بنسټ په 2000 کال کې د ښوونیزو او علمي پروګرامونو له لارې د مثبت بدلون په هدف تاسیس شو. نوموړی زیاتوي په دې ټولنه کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه لسګونه رضاکاران برخه لري چې د جګړې له امله زیانمن شوي زده کوونکو ته د آنلاین او مخامخ ښوونیزو پروګرامونو لپاره د درسي موادو د برابرولو په برخه کې کار کوي. خغلی امانی ویل چې له خپلو فعالیتونو وروسته د شاهزادګۍ دیانا د خیریه بنسټ جایزې ته نومان شو او بلاخره نوم د دې جایزې د ګټونکو په لیست کې شامل شو.
بعد از پروسې طولانی و دشوار
لوی یو دې مودې او ستونزمنې پروسې وروسته د ټول نړۍ د زرګونو خلکو په منځ کې د شلو هیئتانو په تصویب سره چې هر هیئت درې قاضیان لري مقتدا جایزه راکړل شو.
خغله یمانی وای چې لری او رس ټول مسلین او ځوانان په افغانستان کې په ډاډ منه فضا کې کار او زده کړو ته دوام ورکړي. د پرنسس دیانا خیریه بنسټ دی پونه په وینا د سکل د دیانا جایزه ګټون کې د انګلستان او نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د خورا الهام بخونکو ځوانانو استازي توپ کوي. دی وی پونه زیاته کړې چې د ځوانانو خپل وړتیا د انګیزې ورکول او په ټولنیز برخه کې د رضاکارانه فعالیتونو د رامنځته کولو په برخه کې خوده لیده. وی پونه د دې جایزه په اړه وایي چې دا جایزه د دیانا پرنسس ویلز په یاد جوړه شوې ده چې د نه هنر 15 کلونو پورې ځوانانو ته ورکول کیږي چې ټولنیز او بشرپاله کارونه کړی وي. ګټونکو ته جایزه د مجازي مراسمو له لارې ورکول کیږي، خو هغوی چې په بریتانیا کې وي د شهزادګۍ دیانا د ماشوم توپ کور الټروپ ته د ورتګ بلندلیک هم ورلیږل کیږي. د شهزادګۍ دیانا زامن ویلیام او هری دوک د دې په نوم د جوړې شوې خیریه بنسټ ملاتړی دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو ورجو نړیوالو مسایلو ته. په فرانسې کې لور څور زنیو پراخو اعتراضونو او نارامه ورسته اوس وضعیت یو څه کابو شوی او اعتراضونه کم شوي دي. دا تاریخجن اعتراضونه تیرونه د سه شنبه په ورځ د پولیسو په دزو د یو ولس کلن ظلمي لوجل کې دورسته او پریدل، خو دا اعتراضونه ورسته له هغه کمزوري شول چې د پاریس د خاروال د کور مخې ته اور ولګید او د وجل شوی ځوان نیا له اعتراض کوونکو د آرامۍ غوښتنه وکړه. په دې اړه لویدیزو اژانسونو یو لړ راپورونه خپره کړي دي چې لنډیز یې اسدالله لودین وړاندې کوي.
د فرانسې بیلابیل ښارونه د شپږو پرلپسې شپو په مخه د تاریخجنو مظاهرو او بلواګانو شاهدان وو. دا مظاهرې وروسته تر دې پیل شوې چې د تیرې سه شنبې په ورځ پولیسو یو الجزایر الاصل ولسکلان ځوان په ډزو وواژه. د نایل په نوم د دغه ځوان له وژلو وروسته د فرانسې پولیس په توکم پالنه تورن شول او ټول هیواد کې بلواګانې وپارېدې. فرانس پریس اجانس لیکلی چې د بلوا د مهارولو لپاره په ټوله فرانسې کې 15,000 پولیس ځای په ځای شوی او دغه راز زغروال ګاډی او هلیکاپټر هم د وضعیت کنټرول ته اګمارل شوی دی. د دغه ناکراریو په ترڅ کې پولیسو د شنبه په شپه 119 اعتراض کوونکو نیول چې ورسره د ټولو توقيف شوو کسانو شمیر 3000 ته ختلی دی. په فرانسې کې په ټوله کې بلواګانې کمرنګ شوی، خو ویل کیږي چې په څو سیمو له هغې ډلې مارسیلی ښار کې لا هم شخړې روانې دي. د غشخړې وروسته تر دې کمرنګ شوې چې د نادیا په نوم د وژل شوی ولسکلن ځوان نیا پرون یک شنبه له خلکو وغوښتل چې بلوا ودروي. هغه د فرانسې له ټلویزیون سره مرکه کې له اعتراض کوونکو غوښتي چې کړکۍ ما ماتوي او پر خونځیو او بسونو بریدونه ما کوي. د وژل شوی ځوان نیا دا خبره هم کړې چې پاریدل اعتراض کوونکو د دې د مسجد وژلو لپاره د وی پلمې په توګه کار اخلي. د هغه انا د غوښتنو وروسته له هغه کوي چې د پاریس په وسنډ کې د خاروال په کور د حمله پر مهال موټر ته اور واچول شو. د پاریس خاروال ویلي د اور لګیدنې په دغه پیخه کې میرمن او یو ماشوم چې په خوب ویده وو ټپیان شوې دي. د فرانسې د څو ورځو په ناکرارۍ او بلواګانو کې سلګونه پولیس او د اور وژنې کارکونکو ټپیان شوې، خو تر اوسه د ټپي شوو اعتراض کوونکو شمیر نه دی معلوم. د اعتراضونو پر مهال سلګونه ځای اور لګیدنې شوې او سلګونه موټر هم سوځیدلی چې د اور لګیدنو کې د لکتر لګه 150 هدف خاروالۍ او نورې دولتي ودانۍ وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادۍ رادیو خبرونه اورېدې. ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ څلور ویش ساعته اورېدای شي. اوس ورځو نورو موضوعاتو ته. د بوټانو د تولیدونکو فابریکو ټولنه وایي په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د بوټ جوړولو څه باندې 350 کارخونه بندې شوي او لکبلې 4000 کسان وزګر شوي دي. د ځینو کارخونو مالکان وایي کاروبار په لمنځتلو دی ځکه د دوی په وینا له بهره د بوټو وارداتو بازار زیانمن کړی دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د بوټانو د تولید د سلګونه کارخونو د کار ټکنې کېدل او په افغانستان کې په دې برخه کې د زرګونه کارګرانو د بیکاره کېدو ویره. د بوټانو د تولید د کارخونو ځینې مالکان وایي په دې وروستیو کې د خرڅلاو بازار کم شوی او له دې عملی ګڼو کارګرانو ته ځواب ورکړی دی. په کابل ښار کې د بوټانو د تولید دیوی کارخونې مالک محمد طارق په دې اړه ازادۍ رادیو ته ویل
چې
امارات هغه مون کار لکوت موجه شوی مخکې مون کارونه ډیر خو مون سره سلوریش 15 کارګران وو اوس کارګران کم شوی د ورځ په ورځ مون کارونه هم کمیږي اوس کارګران مون سره اته کسان یا نه کسان پاتې دي د اختر کې یو وخت مخکې د اختر نه مونږه رخصتي وکړه ډیر لپاره چې مونږه فرمایش نه وو کارونه نه وو
د بوټانو د تولید دی ویبلې کارخونه مالک فیروز هم ورته شکایت لري او وای د خرڅلاو د کمیدو له عمله خپل ګڼ کارګرانو ته ځواب ورکړی دی زموږ
لري کارخانه د دولت کم توجه دی لاسه د ما دوه کارخانه و تر څو په دغه د ما دوه کارخانه و تر څو د داخلي تولیدات ایت دا اورست بل دا باید په حالت پیشرفت کې اوسې نه په حالت پسرف کې باید ګمرکې چې دا د چین د ایران د پاکستان مالو کم ده هغه هم ډیر به کیفیت مالو نه افغانستان ته وردی نو فعلا دا سم چې د موږ د داخلي تولیدات یو جوړه پوچې ده د چین او د ایران د پاکستان درې جوړو سره مقابله کې
د کابل د بوتګندونکو د ټولنې مسؤلان سیاسي تحولات او لچین ایران او پاکستان د بوتانو واردول د وطني بوتانو د بازار د خرابې دول عملونه بولی د یادې ټولنې رئیس محمد آصف جامی د دوشنبه پورز ازادۍ رادیو ته ویل په تیر نظام کې په افغانستان کې د بوتګندلو شپږ سو پنځه دیش کارخونه فعال وي
پاتیرو دوه کلونو کې تباندې درې سو پندوس کارخونو خپل فعالیت بند کړی تباندې څلور زره کسان بیکاره شول چې ډیری له وطنه دی باندې لاړل او اوس مهال څه ناڅه درې سوه کارخونې فعالې دي معنی دا چې دا درې سوه فعالې کارخونې هم اکثره یې بازار نه لري
د ښاغلي جامی په خبره چې په تیر نظام کې د وطني بوټانو ډیری پیرودونکي محصلان زده کوونکي او د اداراتو کارکوونکي وو چې د ښځو په مخ د ادارو په تړل کېدو سره د دوی بازار هم را کم شو د بوټانو د کارخونو د مالکانو د ستونزو مو د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزارت لوین عبدالسلام جواد سره مطرح کړه خو هغه د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې خو وړاندې لدې ویلي وو چې د طالبانو حکومت د بوټګندلو لسانت عملاتړ کوي د بوټانو د تولید د کارخونو مسؤلان وایي چې دوی په خپلو کارخونو کې چپلې د خزو ماشومانو او لویانو بوټان جوړوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې کورنۍ او تولیدات وته د بازار موندنې په برخه کې هڅه وکړي
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ facebook.com/azadiradio
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې په 25 دقیقې او نیز بحث کې چې څو شیبه وروسته پیلېږي د امریکا د ولسمشر جو بایدن هغه سرګندونه شاربو چې په روانه اونۍ کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیت په اړه وکړي هغه ویل چې د دې شبکې فعالیت په افغانستان کې ځنډیدلای دی د دې خبرونه د اوریدلو لپاره د ساعت تر پای پورې ووري خو له هغه مخکې د وړي او عبد الحق کار دی چې لګ آیت او ډیره خواري غوړي خو بي وزلي او ناخوالو یو شمیر افغان میرمنې د سخت کار ته اړ کړې دي په دې راپور کې مو د هغه مور ژوند ته کتنه کړې چې د خپل ځان او ماشومانو د ګېډې د مړولو لپاره وړي او بي
وړی عبدل هغه درون کار چې د دې په خبره غاچې کمه ده ما زیات خپل دوه اولادونو سرپرست صدوي هر اونۍ یو په بل پسې د پسونو دی وړی په عبدل او تیروي مرزیا وايي وړی عبدل اسانه کار نه دی او وخت غواړي دا وايي په یو اونۍ کې ډیر تر ډیره 2 کیلو وړی په تار بدلوي او یو سل څلوېخت افغاني ګټي د مرزیا په خبره په دې پیسې د کور خرج نه کیږي
وړی راو په تاریا ډوبل کرنے شم کولای د سکار قبول کی پیدا کیږي ام نه زه هم ناروغه يم یو یا 2 کیلو وری په تاریا ډوم د هر یو کیلو کرایا او یا افغانۍ د 2 کیلو وری په تر باندې اړول تقریبا یو ونی وخت نیسی ډیر وخت نیسی
د مرزي کاري आवाज د وړي په تار اړول نه بلکې د خپل دوه کوچني ماشومان پالنه او روزنه هم ده مرزي یو لور او یو زوی لري او مړی د سرطان د ناروغي له امله مړ شوی دی دا وایي تر خپل وسهات څخه کوي چې خپل اولادونو سبق کوي او خ راتلون کوي ولري دا وایي د خپل اولادونو د زده کړې لپاره پیسې نه لري خو د یو خصوصي خونځي په مرسته اوس دواړه ماشومان خونځي ته
لور مې وکړل نه ده زوی مې ته کلندې خونځي کې مفت نیولې ځکه دوی پیسې نه لري دوی خونځي ته ځي
د مرزي ژوند په افغانستان کې د لسکونو نور خزو د ژوند یو بیلګه ده چې د خپلو کورنۍ سرپرستی کوي. د یادونه دي چې د طالبان حکومت د خپلې نږدې دوه کلنې واکمنۍ پر مهال د خزو پر کار سخت بندیزونه ولګول چې د کار د مرزي په شان د میرمنو ژوند لا ډیر له ستونزو سره مخ کړ.
د مرزیه کې سمو اوریده چې وړی اوبي د خپل ماشومانو د ګېډې د مرولو لپاره د ستونزمن کار ته اوګور کړی ده. د شپې 9:13 شوې زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته 15:25 اونیز بس پیلېږي. خو له هغه مخکې په مکرې خبرونو ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په دې هیواد کې تر 2015 کال د خپل فعالیت د استراتیژیک چوکاټ تګلارې اتره نن اعلان کړ. یونما په یو بیان کې ویلي دی چې دا تګلارې له افغانانو د ملاتړ په دریو اساسي برخو کې د ملګرو ملتونو لومړی توبونه په ډاګه کوي. په دې برخو کې لومړی د مهمو سکتورونو لکه د روغتیا، تعلیم، کارموندنې او تغذیه، په دوهمه برخه کې د اقتصادي فرصتونو او په دریمه کې د بشري حقوقو، د قانون د حاکمیت، ټول شموله حکومت ولای او جنسیتي برابرۍ د ملاتړ یادونه شوې. د ماشومانو د ملاتړ اداره چایلد پروټیکشن وایي چې د دې ټولنې په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز لکبله په 13 مارچ میاشت کې مخصوصا د جنو او هلکانو د ذهني او رواني درملنې په برخه کې د خپل ټاکلي هدف یوازې وسلنې تر رسیدلې دي. نو موږ د ټولنې په خپل تازه راپور کې ویلي دوی په پام کې درلودل چې لنږدې 15 میلیونه ناروغانو سره مرسته وکړي، خو په 13 مارچ میاشت کې یوازې لڅ باندې 3.5 لک ماشومانو سره په مرسته توانېدلې دي. د پاکستان پاوز وایي د وسلوالو سختریزو په ډزو د دوی دوه افسران وژل شوي دي. پاوز نن په یو خبر پانه کې ویل ځواکونه بیګاش په د جنوب لویدیځ بلوچستان ایالت په لرې پرته سیمه بلور کې په عملیاتو بوخت وو چې ډزې پرې وشوي. د خبر پانې له مخې په دې ډزو یو بل سرتیری هم ټپي شوی. تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو له دې مخکې تحریک طالبان پاکستان TTP او د بلوچ بلتون پالو په ګډون نورو سخت دریځو ډلو د پاکستان پر پاوز د مخکنیو حملو پړه منلې ده. د فرانسې په بیلابیلو برخو کې د بیګانې شپې له اعتراضونو وروسته یو سلو شپېته کسان نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په فرانسه کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې د پیل شویو اعتراضونو زور په کمېدو دی. دا تاوتریخجن اعتراضونه د جون په 28مه وروسته له هغه پیل شول چې پولیسو د پاریس په لمنو کې یو ولسکلن افریقایي اصل هلک په ډزو وژه او ورسره پولیس ځواکونه په سیستماتیک تشدد او توکمپلنې تورن شول. د دې وژل شوي ځوان نیا پرون د دې مظاهرو په ترڅ کې چې زرګونه کسان د عامه شتمنیو د لوټ او تالان، د دوکانونو د سوځولو او نور اقداماتو په تور ونیول شول، د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. او په داسې حال کې چې د اوکراین د ختیځ او جنوب په ځینو برخو کې لا هم جګړې روانې دي، کیف په ځینو سیمو کې د کوچنیو پرمختګونو ادعا کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن پر ټویټر ولیکل چې تیر اونۍ د جګړې په لومړۍ کرخه کې وضعیت ستونزمن و، خو د په وینا اوس اوکراینی ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. زلنسکی زیاتوي چې دوی ګام په ګام د پرمختګ په حال کې دي. اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې د پاوز د یرغل په وړاندې د اوکراین د پاوز دفاعي حمله د روسیې د پوځي ځواکونو له جدي مقاومت سره مخامخ شوي دي.
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د جګړې نه ځات پته کول چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو 15 دقیقې دی بحث مو زنوري نوري هرکلی کوم. نن په دې بحث کې په افغانستان کې د القاعده د حضور په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر څرګندونو او په وړاندې د طالبانو د حکومت د چارواکو او نورو لورو د غبرګونونو پر موضوع خبرې کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جون په 13مه په یو خبری کانفرنس کې وویل چې القاعده په افغانستان کې نشته او متحده ایالاتونو په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره له طالبانو مرسته ترلاسه کړې ده. بایدن د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د هغه راپور په اړه چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د هغه پر پریکړو سخته نیوکه کړې دي یوې پوښتنې په ځواب کې وکړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د بایدن څرګندونو ته د حقایقو د درک نوم ورکړی. غلال جزیره تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دوی ژمن دي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد نه کارول کیږي او دوی په تیرو دو کلونو کې دا هم ثابته کړې ده. هغه ویلي اوس د امریکا مسؤلیت دی چې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي او له افغانستان سره مثبت تعامل ته راوړاندې شي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د پلي کولو د څارنې او ارزونې کمیټې د جون په 15مه په یو راپور کې ویلي چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره ژورې اړیکې لري او پر دې سربېره یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د طالبان تر واک لاندې سیمو کې فعالیت کوي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام یو شمېر چارواکو د بایدن څرګندونو ته په اشاره ویلي چې طالبان د امریکا استخدام شوي ځواکونه دي. البته دا خبره د لنګ شوي جمهوري نظام د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح کړې ده. د غرض د پخواني جمهوري نظام د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل هم په یو ټویټ کې طالبان په سیمه کې د ترهګرۍ زد جګړه کې د امریکا د ګټو د تامینونکو په توګه معرفي کړی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د بایدن څرګندونو او د غراز د هغه د څرګندونو په اړه د یو شمېر پخوانیو سیاست والو او چارواکو د څرګندونو په وړاندې خبرګون خره کړی او ویلي دي چې د جو بایدن خبرې د اسلامي امارت اعلان شو ژمنو ته پابندي ثابتوي او ویلي کې اسلامي امارت د امریکا غلام وي تر تعزیراتو لاندې بنوي رسمیت به حکومت پیژندل شوی وي او د پرمختګ په وړاندې به خندونه ورتنه ایجادول. دا موضوع نن لخپلو ملمنو سره چېړو د امنیتی چارو په نعمت الله جلیلی د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری مو ملمنه دي. دواړو ملمنو ته خراغ لاست وایو. انصاری صاحب لومړی به تاسو ته درشو، که څه هم د امریکا د ولسمشر جو بایدن د څرګندونې د په افغانستان کې د القاعده د حضور په اړه ښایي تر یوه حده پورې تبلیغاتي بڼه هم ولري، ځکه چې خپله بایدن د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو لپاره ځان کاندید کړی دی او په دې توګه غواړي چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړي او هغه انتقاد کوونکي چوپ کړي چې وایي جو بایدن په دغه پریکړې سره افغانستان داسې یو لارې تسخ کړی دی چې نن له بشري او دغه راز ډیر سترو نورو بحرانونو سره مخامخ دی او القاعده هغه څه چې دی وایي ځپل شوی ده، نه ده ځپل شوی او نورې ترهګرې ډلې هم تر اوسه په افغانستان کې حضور لري او د راټوکېدو په حال کې دي. ښایي دا د امریکایانو لپاره دا څرګندونې یو پیغام ورکړي یا د دې لپاره یې کړي وي چې پر هغوی اغیز وکړي. خو د افغانستان لپاره هم دا ډېرې مهمې دي، ځکه چې افغانستان کلونه کلونه په جګړو کې ګیرو او چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی دي، بیا هم د ترهګرو ډلو په دې هیواد کې حضور خبره کیږي. هغه چې په تیر شلو کلونو کې د شاوخوا شلو ترهګرو ډلو د فعالیت خبره کیده. تاسو د څه ډول ارزوي؟ آیا د جو بایدن څرګندونې پر اختیا د افغانستان اوسنۍ هغه وضعیت څرګندوي او که بیا هم یو تبلیغاتي بڼه لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خاغله نوری تاسو درانه جنرال صاحب جلیلی همکاران او ټول ما عزیز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. موږ او تاسو کو د امریکای متحده ایالاتو د دوو سترو سیاسي بنسټونو یا ګوندونو د دیموکرات ګوند او د جمهوری غوښتونکو ګوند حتی او حرکات وینو. جمهوری غوښتون کې همیش د نورو هیوادونو په وړاندې د تهاجم سیاست ته خوشاله وي، ځکه دا غوی اکثر مشران د جنگی وسلو او افزارو د کمپنیو یا مالکین دي یا اسپانسر او همکاران هغوی دي او ملاتړي دي. او دیموکراتان اکثر د جګړې نه د پښې ویستلو او په کور دننه سیاست ته خوښوي او هلته په اقتصادي او نورو مسایلو کار کوي. که موږ او تاسو له افغانستان د امریکایي او نړیوالو ځواکونو د وتلو تاریخ کې تذیر شو، دغه مسأله د اوباما له راتګ مخکې کله چې 2008 کال کې هغه ولسمشرۍ ته کاندید شو او لومړنی بهرنی سفر یې د افغانستان پر لور تنظیم کړ، افغانستان ته راغی، کابل او بیا جلال آباد ته سفر وکړ، د خپل وینا کې ویلي چې زه هڅه کوم چې امریکایي ځواکونه بیرته هیواد ته راستانه کړم. جګړه نه یوازې دا چې په افغانستان کې راکم شي، بلکې د سرحدونو هاخوا به هم زه د ترهګرو ډلو د پټنځایونو په وړاندې عملیات ترسره کړم. دا غا اساسي هدف او لوی اشاره پاکستان ته وه، او همغه سی ووم کله چې د ولسمشر شو په افغانستان کې د ځواکونو په کمولو پیل وکړ، او ترڅنګ په پاکستان کې د پراخو عملیاتو کاغذ استخباراتي عملیاتو او پوځي عملیات چې موږ او تاسو شاهد وو، د اسامه بن لادن پر کور چې هغه د پاکستان جی کیو ته تیرما یا د غوی پوځي هډو څنګه په بتابات کې وو، ادا وشو چې اسامه بن لادن چې د القاعده ډلې مؤسس او لومړی درجه مشر وو هغه ته ووژل شو. سره د دې چې شواهد وړاندې نه شو، او ترننه هم ډېرې تیرنیز مرکزونه، مطبوعات او یا هم سیاسي او نظامی ادرسونه، امنیتی ادرسونه په دې اړه شک لري چې دا یو پلان شوی ډراما وا، او د دویم ځل لپاره د اوباما د انتخاباتي کمپاین لپاره یو لوبه وا، ځکه د اسامه بن لادن هیڅ آثار او نخې نخانی دوی ونه خوده.
انصاری صاحب،
تصویر او نام
انصاری صاحب، کراشو بیرته همدا که تاسو وسوای چې د دیموکراتانو او د جمهور غختونکو ترمنځ توپیر هم دا دی، تاسو د القاعده مشر اسامه بن لادن په اړه برډابات کې د وجل کېدو یادونه وکړه. خو په کابل کې هم 2022 کال کې د ایمن الزواهری وو جلسو، هغه هم تر اوسه تاسو فکر کوي ما بولی تر اوسه پورې القاعده هم دا نه ده تایید کړی چې مشر په کابل کې وجل سوی دی، او طالبانو هم نه ده تایید کړی؟
بالکل، په دې اړه موږ په هغه ورځو کې جدي دریض څرګند کړ، او هم ویلې چې هر چا دی وجلوي. خاغلی بایدن ادعا وکړه یا امریکایي استخباراتو چې دوی په اونۍ او میاشتو د څارنه کړې وه، د تو واری په د کور په بالکون کې لیدل شوی وو، او د کور تر څنګ د دوی استخباراتي کسانو حضور درلود. موږ دا غوښتنه وکړه چې تاسو کده لیدلې وي، تاسو که په کامرا لرونکو وسلو او الوتکو بی پیلوټ الوتکو دی وشه وی، حتمان تاسو اگر راکټ نام رهبری شوی وو او هغه هم کامرې درلودې، نو لطفا تاسو د افغانستان او نړۍ خلکو ته یو هغه ویډیو را وښایئ چې ایمانو زواهری بالکون تراوتلی او پور کې د څه کول چایز کلو ویخته کول ورزش کوو. تر اوسه پورې امریکایانو دا څه هم ونه خوده، او هغه هم مونږ د بایدن د انتخاباتي کمپاین یو برخه وګڼله. دا اوس چې په دې دوو کالو کې، یا څه باندې دوو کالو کې، د بایدن د خولې نه دغه څه نه وتل، او د طالبانو په وړاندې مختلف دریزونه، تهدیدات او بندیزونه لرل، او تر اوسه پورې لګیا دي. مګر نن وایي چې موږ د طالبانو سره په تعامل کې یو، یا تعامل کوو، یا مرسته غواړو، یا موږ سره مرسته کوي. دغه مسایل موږ ته کمپاینی حرکات ښکاري. کله هم چې دوی په ټاکنو کې بریا ترلاسه کړي، بیا دغه سیاستونه یو ثباتي درجه تغییر کوي، او د افغانستان په اړه د دوی هماغه شوم او ناروا دریز څرګندېږي.
مننه انصاری صاحب. د امنیتي چارو پوه نعمت الله جلیلی صاحب، تاسو ته به هم در شو مخکې که څه هم انصاری صاحب خپل څرګندونو کې دې ته اشاره وکړه چې اوس په امریکا کې انتخاباتي منډیټرلي روان دي، او بایډن څرګندونې هم ښایي تر ډیره پورې د امریکا داخلي سیاست اړوند وي. خو راځو دې خبرې ته چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار کمیټې په خپل وروستي راپور کې په افغانستان کې د القاعده او د غرض نورو ترهګرو ډلو د حضور په اړه ویلي دي چې بیا هم په افغانستان کې ډېرې ترهګرې ډلې من جمله القاعده فعاله ده، او د ځینو فاکټونو یادونه یې هم کړې ده چې په څو ولایتونو کې القاعده د روزنې مرکزونه لري، او د ټي ټي پی یا د پاکستاني طالبانو لپاره هلته کسان روز، یا ته په هرات کې وایي چې د القاعده د رسنۍ یو فعال مرکز، یو مرکز هم هلته فعال دی. د طالبان په حکومت کې هم وایي چې د القاعده یو شمېر مشران شامل دي، او دغه راز د القاعده غړو او کورنیو ته افغاني پاسپورټونه هم ورکوي. دغه سرګندونو ته په پام او د جو بایدن سرګندونو ته په پام چې وایي القاعده په افغانستان کې نشته، دغه تضاد له کوم ځای سرچینه اخلي؟ مننه تاسو ته هم تیر اختر مبارک وي. مننه
د بایدن څرګندونې ته وګورو چې بعضې مسایل را څرګند که په مطبوعاتي او په میډیا کې، او د طالبانو د ویان عزت الله مجاهد او د متقي صاحب د څرګندونو په اړه وګورو، نو ډېر مسایل ورته راڅرګندېږي. که چېرته بایدن داسې چې دا خبره وکړي چې موږ د طالبانو نه مرسته غواړو د القاعدې په ځپلو کې، دا معنا چې القاعده په افغانستان کې شتون لري او همدارنګه نورې طرحه کړې ډلې هم شته، او چې زبی الله مجاهد هم دا خبره کوي چې د دغې بایدن د خبرو هرکلی کوي، او دا ورته وایي چې د افغانستان اسلامي امارت په خپلو تعهداتو باندې ولاړ او ژمن دی. ورې دا هغه ډیپلوماتیکې الفاظ او کلمات دي چې په دې کې هر یو خپل ځان ته بېلې بېلې معناګانې لري. لومړی دا چې بایدن په خپلو په دې څرګندونو کې چې د امریکا د پالیسي د څرګندونې یوه برخه ده، دا یو ډېر جرحدار خبره کړې ده. لومړی چې د دوحې د تړون د طالبانو د واشنګټن د سپینې ماڼۍ په منځ کې چې کوم تعهدات او تړونونه لاسلیک شول دي، یو د بل د پاسه وایي چې په قداره قداره راڅرګند کړي چې زما نه پورې هغه تعهدات نه دي راڅرګند شوي په جزئیاتو باندې. دوم خبره دا ده چې بایدن په خپلو دې خبرو کې طالبانو ته ډېره کلکه یو ضربه ورکړې ده، او هغه دا ده چې د طالبانو د پالیسی خبرې ته د مشروعیت نیول سول هغه چې طالبانو دا ادعا کوله چې موږ په قوت او په زور باندې امریکا ته ماته ورکړه او امریکا موږ وشړل، دا خبره په دې باندې څرګندېږي چې طالبانو اگر د جهادي مشروعیت یا د اسلامي د نظام د رامنځته کېدو او د استقلالیت او د خپلواکۍ یوه برخه د دې مشروعیت دی ورته کمرنګې کړه. دغه خبره دا د قدرمن مجلسب چې کدی خبره ته مونږ ټول وګورو چې آیا طالبان د پردو شاته د امریکا سره په تړون کې کتلې نو دا دومره هغې سره سره پاره. که چیرې ته اوس مونږ دې ته وګورو چې د بایدن او د طالبانو د واکمنو ادارې ویاندویان او یا هغه کسان چې د سیاسي ګوندونو مسؤلین دي، آیا دا ویلی شي چې د القاعده او د القاعده په څیر باندې نورې ترهګرې ډلې په افغانستان کې شتون لري او که نه لري؟ که چېرته شتون لري نو بیا نو دا معنا لري چې په افغانستان کې هغه سکروټه، هغه دوور سکروټه د ایرو لاندې ده، فقط یو پوکي ته ضرورت لري چې بېرته ځان راڅرګند کړي، ځان به وباسي. او که چېرته چې دا خبره هم کېږي چې بایدن دا خبره کوي چې ما ویلي وو چې موږ د طالبانو نه مرسته غواړو، دلته د څنګه چې قدرمن انصاري صاحب دې خبرو ته اشاره وکړه، تاسې هم هغې ته اشاره وکړه، د ایمن الظواهري د وژل کېدو او عملیات، آیا دې کې د طالبانو د مرستې او بېلګه معلومېږي که نه؟ معلومېږي، بېله شکه معلومېږي چې دلته د طالبانو په ډلې کې وي هغسې ډلې او هغسې چارواکي چې د امریکا د استخباراتي کړیو سره مرسته کوله، په مکمل انفارمیشن یا معلوماتي ورکو او هغه کوردینات چې په هغې کې د ایمن الظواهري او د غین الروس کتازي لیدلې چې بي پلوټ الوتکې د کابل په غار کې هم عملیات وکړ، او یو څو کسان بې کوجه ووژل شو، مګر دا هم اوس پرې مجلو ته یا پاتې شو. دا په دې معنی باندې چې افغانستان کې القاعده او د القاعدې په شان نورې ترهګرې ډلې موجودې دي، ولیکن دا چې متقي وایي چې د افغانستان د خاورې نه موږ چاته ضرر نه رسو، دا خپله معنی لري چې اوس پرې د هغوی د مخنیوي لپاره کار کوي، مګر فعالیت دی نه دوی، مګر من حیث یو سری ظرفي قوت د راتلونکي دپاره د هغې نه کېدای شي استفاده وکړي چې دا خپل ځان ته معنا لري. نو په دې لحاظ باندې دغه شتون شته په افغانستان کې، د دې نه څوک څرګندې شي پټولی، مګر دا چې د تعامل مخلا روزگار شوی ده چه اوز مثلا امریکا واری که چیه تا قدر من نوریسی ده که خیره خبری کن بیمارش ساتو پختنه کن اگر خبره داره که چیه تا امریکا یقینا پا خبال خبری که صادقی او صداقت مکاره او رشتیا او وی نبیاد نوی روانی که اگر کسان چه دیدی پا طور لیست که موجود کسان ده داری طالبان داری مشران داری مشران بانی ده سفر بندی سنه یا مثلا ده حقانی داری بانی طور لگوه چه ده خبال دیو تروریزم ده ترحکره یا ورده نو بیا خود داتن ده سپین ده سپین ده طور لیست پر آو باسی او سپین دی که سپین باز دیشی کرد
بله مانند
چیه ده پا حقم باید میره بانیست
بله جلیلی صاحب مننه کور ودان بله انصاری صاحب لکله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی دی د نړیوالو لوري یو هم غږی چې رامنځته شوی دی هغه داده چې دوی تر اوسه پورې د طالبانو د سرپرست حکومت لپاره رسمیت پیژندلو ډډه کړې ده او هیڅ یو هیواد هم په یوازې توګه په دې برخه کې نشي را مخته کېدلی خو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو من جمله د القاعده او نورو د پاکستان د ټي ټي پی یا د پاکستاني طالبانو د حضور په اړه د نړیوال ټولنې په ارزونو کې یو درز موجود دی ملګری ملتونه دغه کمیټه یو خبره کوي د امریکا د استخباراتو هغه ادارو بل خبره کوي د امریکا حکومت بل خبره کوي دوی سره جوړ نه دي آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې ماسق معلومات نشته په دې برخه کې چې په افغانستان کې څومره ترهګر ډلې فعال دي تر اوسه موږ په دې هیواد کې د القاعده ډیر اوریدلی دی د اسلامي دولت ډلې داعش چې د ډیرو حملو مسؤلیت اخیستی د پاکستاني طالبانو ټي ټي پي خبره کیږي چې په افغانستان کې په ځینو برخو کې وایي چې مشران اوسیږي خو دغه شل نورې ډلې ګونګې دي تر اوسه پورې نه د فعالیت څرک لیدل کیږي او یوازې په مطبوعاتو کې او په راپورونو کې خبره کیږي ولې دغه موضوع تر اوسه پورې داسې ګرمه ده
ساغل نوری تاسی دیرو جورو او براخو مسائلو تایشاره وکلا مخی خاغلی جلیلی هم پا الواندو دیرو موضوعاتو را نواتا ولا او دمطواتو للاری تاسی نیواز با افغانستان کی حضور لاری بلکه دسیمی او پاکستان حالات هم جور تاری او تیری کمونگاو تاسو دا افغانستان حالات او وضعیت په تیره نیمه پیړۍ کې وڅېړو په افغانستان کې نه د بارودو د جوړولو کومه فابریکه او کمپنی شته نه د اتومي وسلو نه هم داسې ټریننګ کمپونه د زمونږ او ستاسو ژوند په دې هیواد کې تیر شو دغه بهرنیان کړه را نشي دلته په افغانستان کې هیڅ منظم روزنیز کمپ موجود نه و که روسان راغله که خلقیان او پرچمیان او روز لهم همه اغوی روزلی و یاد شورایی پو پانتونونو که یادل که پا افغانستان که که ده گلمجم او نوری ملیشی او روزلی ده نپیگم چوکا ده خندار او ده مومند خان او ده نورو نورو اگر جنگی ملیشی هم همه اغوی روزلی وی ده امریکانو پا حضور که پا تیرو شلو کالو که تر ټولو لوی کمپونه هغه د هدفي وزنو هغه د انسانانو د وزنو او د تباهي او هغه د بارودو او هغه صفري او نور قطعات او هغه ملیشي وي هغه د اربکیانو هغه ولسی نوم بدنامول او سیمایزي ملیشي جوړ کړی هغه په ازارجات کې او اوزبک او پښتون او نور دا هم د امریکایانو په امکاناتو او پیسو او تر ټولو لوی مراکز مونږ او تاسو ګورو چې دلته نشته تر څو پوری چې نړیوال حضور ونه لري خو په گاونډي هیواد پاکستان کې په بل گاونډي هیواد ایران کې دا غوی د پاوز دا غوی د استخباراتو تر اشراف لاندې دایمي ستر مرکزونه شته چې هغه د فاطمیون او زینبیون لخکرو په نوم او نورې ورپکې ډلې روزي او پاکستان هم ګوري چې دغه اوس چې د بایدن خبره شوې ده یا کوم اعلامیې د امریکې د ادرس خبرېږي په هغې کې د القاعده خبره شوې د داعش خبره شوې د جیش محمد خبره شوې نه پیغام د سپایي صحابه او نورو خبرې شوې د غټولو ډلو جرړې اساسي جرړې مراکز مشران مونږ او تاسو هغه ګن شواهد ترلاسه شوې دي او وینو چې د پاکستان د جی ایچ کیو او د استابلیشمنت د استخباراتو ای اس ای او د فوز د تر اشراف لاندې روزل کیږي او سیمه او نړۍ کې فعالیت کوي. لوی او خصوصو چې د امریکایانو په خپل وړاندې کړو دا چې رښتیا ده او کډروغ دی هغه د جېچکی او تر ځنې لاندې د اسامه بن لادن وژل وو. په د طالبانو در اتاک سره یو کس د تورخم لارې راغې او مطبوعات اور باندې تبصره وکړي، هغه یو افغان چې ویل کېده د القاعده غړی دی او هغه بیرته لاړو د پاکستان نه راغلی او بیرته پاکستان ته لاړو او طالبانو ویلي چې موږ د سره نه اړیکې لرو نه پیژنو. دا اوس هم دلته چې لیدل کېږي کپټ مسایلې د بایدن خبره چې دوی تعامل لري یا دوی همکاري او دغه غواړي هغه ډلې چې دوی روزلې دي که د هغې لپاره کومه لاره پیدا کړې وي او وي داعش خبره ده داعش د امریکې او د برېټانیې پروژې وي د پاکستان سره هلته او تاسو د منګل باغ او د نورو د حافظ سعید خبرې اورېدي چې ټول پاکستانیانو د پاکستان د پوځ او د مرستو غړي وو او د داعش رهبري کوله.
مننه انصاری صاحب، وخت ډېر نه لرو. جلیلی صاحب، د القاعده حضور ته په پام تاسو هم په تیر نظام کې ولې چارواکی وي د ډیرو ترهګرو ډلو خبره کې ده، اوس هم همدا خبره بیا هم ګرمه ده. یعنی د طالبانو پر وخت رسیدو سره فکر کوي چې دغه ډلې بیا هم دغه ډلو ته د فعالیت زمینه برابر شوي او دوی به نور هم پیاوړي شي په افغانستان کې.
بلا شک قدرمن صاحب مخکې هم دا اشاره وکړه چې د نه یوازې د څنګه چې قدرمن انصاري صاحب ورته اشاره وکړه، تاسو هم چې یو یا دوه ویشت ډلې ترهګرې ډلې په افغانستان کې د تېر نظام د سوري لاندې په افغانستان کې فعالیت درلود او من حیث د مختلفو غورځنګونو ته یې لمنه واچوله چې ټول دغې ادرسونه هم ټول معدوم او معدوم هم پو مګر اوس هم موږ دا نه شو ویلی چې دغه ترهګرې ډلې څه شوې آیا له افغانستان نا وتی دی یا محو شوی دی او یا هم دا چې شتون دی مسکن دی او مثال در کې چې لیکل راځي کار ورته چې دی ویرو لای
بل
چې یو کوټه زړه در چې به څه نه را سر کړي دا لو بدل دا لو فقط یو خاموشي او یو خاموش سمندر صفه ده چې کله یې شي یو ځل بیا هم سره
جلال سیب یو ورسته پښتنه او پم دی باندې اوس چې طالبان مخ چې د جګړې یو مهم لوری او پر افغانستان وکمن شوی او ځان هم د افغانستان مشروع حکومت بولی، د دوی تر حاکمیت لاندې آیا کومه داسې طرحګره ډله به د دې ولتیا پیدا کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو نړیوالو یا ګاونډیو هیوادونو باندې د بریدونو لپاره کار واخلي؟
چې د طالبانو سره صحیح چلندونه شي قدرمنو او که چېرته د طالبانو سره مثبت تعامل رامنځته شي او منفي تعامل رامنځته شي، بېله شکه چې دوی کولی شي نورو دنیا ته نورو نړۍ ته نورو هېوادونو ته د یو ترهګرې ډلې په صفت د کومه کوونکو د مرستندویو په شکل باندې کېدای شي دوی خپله غبرګون وښيي.
بلې، مننه جلیلی صاحب. مننه انصاري صاحب، تاسو څه پکې وایي؟ یوه دقه وخت لرو مهرباني.
بله، زه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو سره پراخی همغږی او همکاری ترتیا ده. حکومت هم باید د افغانستان د دسته چارواکي او واګاران چې ځان یادوي د افغانستان د ملت متن ته مراجعه وکړي، د دې وطن د اصیل او اصیلزاده بچیو په لاس د دې هیواد ترنوشت ترسیم او تنظیم شي، او نړیوال هم باید هغه نړیوال چې نه یوازې په افغانستان بلکې په نړۍ کې د سولې پایدار امن او ترقۍ پلویان دي باید د بشري ورورګلوۍ د اساسات په اساس را میدان ته شي او په دې هیواد کې نور د نیمه پیړۍ جګړو تباهۍ نه وروسته د سولې او پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو لارې خپلې کړي تر څو د خونړۍ او ترقیاتي انقلابونو مخه ونیول شي.
مننه. کور ودان د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د امنیتي چارو پو نعمت الله جلیلی چې ازادي رادیو په دې 15 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ.
کجاکیدار ګل نلګیستا هستا ګورانی بوې کرانی ناستا بنگړی روپای شرنګ برنګستا دلبر شری همه زنګ بارا ګل کجاکیدار ګل جگ کی پورا پرسان ککای مرسای کورا دنیا بی بپا دی تیک تیر بیرا زغنی اڑی سملول وجی که لارا حاصل کرتی مقصد مدائی وکیل نام ما جان کگا پیدائی آچی بکران آسمان آئی ستارا گل کجا کدار